بازر پانه کې به لنډ کې ساتل پاتې واورو.
آسې تر جلاونی وو او د دروازې خواته روان شو. د سپوږ مېرانا د سرای په کولې برابر شو.
په ادب جام کې به د لودی کورنۍ د شاعر بهلول لودی د ژوند احوال واخلو
او هغه رڼایي خبره کړه چې څلورنی نیټه د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګې دو سره تتشویوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د څلورم سرود دویمه برخه واوري.
جنگ روستای و چې ساکان ډګر ته راغلل، خو مغرور فرهاد پر دوی نظر ونه کړ. د ساکانو مشر ورغې پاچات.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
جګړه، مینا، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنر او ادبیاتو ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیکوي. نننۍ رادیوي مجله د امن پونم پیلو او په سر کې له ناجی ساپي د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د افغان فلم ارشیف په ارګ ته انتقال شي. د دغه وزارت د ویان محمد صابر مومن په وینا د وزارت له رهبرۍ سره په همغږۍ به د افغان فلم ارشیف ارګ ته ولېږدول شي. نوموړي وویل چې په دې وروستیو وختونو کې د دې فلمي موسسې هر اړخیزه څېړنه شوې او له مخې په دې موسسه کې ځینې تختې په ګوته شوې. نو له همدې امله څو دلیلونه موجود دي چې دغه ارشیف دې ارګ ته ولېږدول شي. هغه وایي د پخوانیو تجربو په اساس هغه اثر چې څلور یا پنځه لسیزې وړاندې په ملي موزیم کې وو د جګړو پر مهال ټول ولوټل شول او هغه اثر چې د ارګ موزیم ته انتقل شوی وو تر اوسه خوندي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د چین او افغانستان فرهنګي اړیکې به لا غښتلې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د چین سفارت له شارز د فیر سره په کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چین هیواد ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باب ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتو فرهنګي اړیکو د ټینګښت او پراختیا د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ ته د چین هیواد د لرغون پوهانو او د لرغون پوهنې ریاست د لرغونو ساحو د سروې په خاطر د هیئت د ټیم ګډ سفر په کابل کې د افغانستان او چین د ګډ فرهنګي اونۍ ترسره کول او د افغانستان او چین ترمنځ د ورېښمو د لارې او د فرهنګي او تاریخي اړیکو د سیمینار د جوړولو په باب خبرې اترې وشوې. او د کندهار د یوازنې خزینه سرنوالي او لیکوالي زینب فیض لخوا د خزو د میاشتنی ناروغۍ پړه د لیکل شوی کتاب مخکته نه وشوه. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
میرمن فیض په لومړي ځل د میرمنو د میاشتنی عادت پړه مفصل علمي او څېړنیز کتاب لیکلی. د زینب فیض لخوا د لیکل شوی کتاب نوم دی د خزو د میاشتنی عادت پړه شریعي او علمي تحقیق. د شنبه په ورځ د کندهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یاد کتاب مخکتن تر سره سپل. په غونډه کې د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالي د دې کتاب لیکل چاپ او خپرول مهم وبلل.
امید لرم چې د اغلی زینب فایز دا کتاب به د میرمنو د میاشتنی ناروغي د پوهاوي لپاره ګټور تمام شي او هیله منم چې میرمن زینب خپل علمي او فرهنګي هڅو ته دوام ورکړي او د میرمنو د پوهاوي په برخه کې لکه څنګه چې اړتیا ده هغه ځلې ځلې وکړي.
د کتاب د مخکتنی په دا غونډه کې د کندهار د استیناف سرنوالي رئیس عبدالرحمن کوشان د میرمن زینب جرأت او استعداد وستایه او یادونه وکړه چې پر دا ډول مهمه او له پامل ودلې موضوع باندې له هر اړخه کار کول ستونزمن کار دی. د غونډې په ورستوي کې د کتاب لیکوالې زینب فیض خبرې وکړې. هغې دا د ځان مسؤلیت وبله چې پر دا ډول یو مهمه موضوع یې کار کړي. دا غلی فیض په خبره دا له شریعت فارغه ده او دا یې مسؤلیت دی چې د میرمنو د میاشتنی عادت او ورته نورو موضوعاتو په اړه هر اړخیز کتابونه ولیکي.
د میاشتنی عادت په اړه د یو دینی عالم څخه پوښتنه کول په دې سنتي جامعه کې مشکل دی. بناً دا کتاب ولیکل شو تر څو د ښځو نوی نسل وکولی شي د مطالعې له طریقې د میاشتنی عادت په اړه خپل ټول سوالونه حل کړي.
د کتاب د مخکتنی د غونډې په ورستوي کې د کندهار د سود چار رئیسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون استازو دینی عالمانو او یو شمېر نور کسانو هم د یاد کتاب په اړه نظرونه شریک کړل.
امن یو خوږ او د خوښۍ نوم دی. امن د مینې جامه ده او امن د خیرازی فصل دی. خنو امن به څنګه راځي؟ دا پوښتنه زموږ همکار اجمل اند په یو شعر کې ځواب کړي.
امن بکل رازی کلچ زدکلو پتیارکی تراغ چنگ بلکلو کلچ زدکلو لیوی چنینا دوال پلپا اوبا چنگ وچکو او پنیم جام دو اوبا دوتگی خلوب چنگ کلو کلچ دوال یو وچ روڑی پا دو برخو باندینی مکلی شو کلچ کانی لسینو بهر کلو کلچ خپلو رکو زلونو پسی لطا وکلو کلچ پوشو دا اسمان اسمانی رنگ سمانا کل چی پوشو در روان و بو شرنگ سمانا او در رباب نرو تارونو کی خوک ترنگ سمانا کل چی دوارا ده حابل قابل کی سهی رکلو دوینو رنگ چنگ بی ده خاندازه هی رکلو کل چی تسخواری زی در تهمو گوالم کل چی تو بیالی زدر سرهمو بیالم کل چی تو خاندی زدر سرهمو خاندم کل چی تو جالی زدر سرهمو جالم امن با حل رازی
استوره د ژبې د فلکلور دی او فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د استورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
اسطوره د انسان له فکری او عقلاني عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوري کشف کړي، اسطوري د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوري تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چرا لنډی کو، د دغه ویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلی ملګری دی. د له خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجود وي.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطوره خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطوره وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطوره زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطوره د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور اومند، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا دی نور و سیارو موجودات، دا پخپلا دی نوی زمانه اساطیر دی. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمود خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهور اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایل ما دا ثابته کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼی دغه سی اسطوره شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیات دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولی په متونو کې نه دی پاتې شوی، چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه لمون سره ګډی دي. مونږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډایه اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونانه تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګلزمان نوم لډیر مخ کی وي. استاد ګلزمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگي ساتلې، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګلزمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس راز پکره کوم چې زه به دوه اتیا کلن وم.
دوه اتیا کلن؟ په څو کلن یې مو سندری ویل شروع کړل؟
اتیا کلن نه شروع نیسم،
تر اوسه پورې.
تر اوسه پورې اتیا کلن نه و.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخی بیکار یم. کور کې یا په دې ځکه کې کې نه په تاسو باندې سم خوب کوم، لمونځ او داس کوم، بس نه رسېنست.
اوسم تاسو که څه هم ویلې چې ناروغ یاست، بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته ماشي کلام کاغذ واغلستم، بس شعر او کمپوز سم څه جوړوم، زه را ما ساتي جوړوم بس. او دا امال کمپوز یو سانته اختراع ده، او ما تقریبا اته ساو کمپوز جوړ کړی نور او نرمدانو او خپل ځانته. او 2000 سندري مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې، اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه، اوس نه دا فرد چې ما ډیر وخت کې سندرې نه ویلې، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس از چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو یې ما اوس زړه اواز نه پر بندګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم وو خلکو یې چې زور شي اواز نه زور شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزې؟
نه شاگردان خوست نشون روزای نشون سکرن دوی نت ترسی و زن آر ترسن او چا کم شاگردان روزو شوی دی آقا دی نپسی بستنو.
یعنی او سوک راغل ندی که تاسی ندی گوختی؟
نه خو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رایتی پخورو کرنو ماله. او اس نغمه دا اقبال اپ کلا چیری امریکا که ایچه نکلا چیسته این
او نغمه ایتاس شاگردان
خود نغمه او ما جنگوی نغمه زیتا ورمه لیلانم در نهید در مشروط رو لزیم
یعنی در کسانی سی مشهور شاگردان و اصف دیر
دینو دست خود دیر دی بخی
او لکم شاگرد نه خاطره لری او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په نه ما ډیر تکړه فونډر ټول
نغمه تکړه
ولا شي او ما ډیر زت کوي کدر کوي راځي دې
کوي. اوسم کوم کمپوز څه در ناخلی؟
نه اوس نه کمپوز نه خري، خو کمپوز نه ډیر زیات ور کړی. ما تقریبا یو لس سندره یو لس کمپوزا دوغانا منګل ونه مې ویلې پارشیب کې ستدي وسته دوغانا اکثر شیزونه ما از نه خپل شیزونه مې دیدنه یم به ورزی سیب شیزونه دي مثال دین شنو ګل دي شي شیزونه دي همغه لوی شهر چې دموږ د افغانستان سلیمان لایک سیب شیزونه دي.
بله
ما کمپوز کړی دي دیتا.
استاد لکه څنګه چې ما کتاب تاسو خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسم ما سي ځوان پاتې ده، لکه د ځواني په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزما کوي دا وڅنګي
دا غونډه منډه سندره چې کومه اولينه سندره ما ده چې اولين ما ویل ژوندې نشدلې واکه سندره کار نه کړه او اولينه سندره چې زه دې دې در سوال
ما هغه سندره کې راته زمزما کوي نو اوس پخې
ونده منډه دا تور زلفې جوړې کپټنده دې باغ گلنارا او ونده منده دا تور زلفې جوړې کپټنده دې باغ گلنارا د دې بنگړې د کواخې دې ونده منده دا تور زلفې جوړې کپټنده دې باغ گلنارا
او ونڈے منڈے دا تور زل پہ جوڑے کا پوٹنڈے دے باغا گلنالا
دیر زیات مننا اوس پدی خبر رات وکي لکه څنګه استاس په فایل کې ویل چې سی حالت مخنه ده اوس کله خپل روغتیا ته خبرې وکي څه مشکلات لري
مشکلات لري چې کمزوري ده په همه ماته شول تکل بیرم به مشکلات لري اقتصادي مشکلات لري ضرورت ضرورت لرم اولادونه مې ضرورت لري کور ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي نه
او تاسو په همه ماته سو ولې څنګه
نه ورځم ورځم دا همه ماته د اوسه چې خونه به دي ها او بس رپتا کې پرې دې پرې کې بعضی کارونه نه بعضی پلاتونه چې ما کول دي مې کې برونه او ته نه سره سره کنه
نور سي مشکل لري بدون لبخینم
نو څه مشکل نه لرم سيادت نه بالکل خلا شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه لرم
قدرت وایي چې تاسو الاقتصادي ستونزو نه شکایت وکړه لسی حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړی کنه
ما سره حکومت ته قرضې سه په وخت کې چې دار جمهور چې مریض و زیات مریض و املا تکلیف نه لري زیات و بیا و چې قرضې سه بیا ویدا تو په هغه ته چې مستاز ولري اړین دي ارزي ته چې ځای زی سره ته علاج بیا د هندستان ته ولا کوم ما سره مې زوی ورته البته عملیات کړم او لا عملیات نه وشو بیا خشم ریور می کولا شنو مطر نه خوځل دا غوړ غرزه ده په مې ماته شو نو ارشین نه پاتې شو
اوس اوسنی حکومت څه کړی دي سره
هیڅ نه دي کړی چا سره نه دي کړی ما سره نه دي کړی نه مدان سره هیڅ چا سره نه دي کړی کني باید ماته کور رئیس جمهور هغه وی جلې سترګې کې شنه مې کنه یاره ته کور ورکې هغه په شنو سترګو باندې کنه یاره ته کور ورکې به خوخه نه وي چې ماته سم کور کوم خراب کور نه غواړم دا
یعنی تاسو سره مرسته نه کړی
دومره کوم ما دې مسې کې لپاره کوم کارونه کړی دي اره سره نه ما دا سیل سي افغانستان روسي په سم د سیټ دې کړه دا سه کمپوزنه مې جوړ دي دا سره مې او سر بازار اخی چې په مرتل باندې په زمينې ویل ما کمپوز نه تاسو به ورېدلی یاست بله نو ډېر زیات ستاندري په خپل واس کې ویلي ترانه چې زیات ترانه دي تقریبا شپږ پنځه ترانه ما ویلي دي نو خو څه دې هم ساکي نه امه دي زه خبرې کې زه مجدیم کورنل لرم نو رئیس صاحب جامو ته ماته یو کور راکړه
تاسو ویلې چې ډېر زیات ستاندري مو ویلي په دې کې هغه ستاندري چې وطن ته ویل سي وی دي او نور دا نور برخه
کې نور برخه کې ډېر دي خو وطن ته مشفق وینځو ستاندري وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې ویلي دا دومره ډالر راغله میلیارډا ډالر راغله مونږ ته 15 ډالر راوونه دولت حکومت دې دا تاسو نه رمضان نه 15 ډالر راغله
کوم وخت مو کومه ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکی کړې
وای دې خسترګې لري وګونه لري امام مشران خمو ګوینی نو دوی خپل ولنه کې اداره کوي متحد مونږ ډېر مصیبو کې مونږ ګورو دا تاسو هم وره وس زه غواړم مراجعه وکړم ډېر مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړی دي لیکن دوی وګونه په کڼه کې نه اوري نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کوي کې وسره خیر درم زه خو ژوند مې نه تاسو ولې داس کول
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سي په همو جوړ سي څه پلان لري آیا نورې سندري به موای نور ځکه انکه به مروزي
نو که خلک ما پریږدي او ما نه څوک استفاده وکي زه اوس د استفاده وړم دا اوس په دې کور کې خېکا ما نه څوک استفاده وکي د مسکې په باندې زه اوس تیار ما یار مو آشای کول
مګر چې مراجعه نه کړی
نه ما نه کړو یو پروګرام ما ټلویزیون جوړ کړو دی درنامي پروګرام درنامي کې آیو سړی ویل وی چې ما وی چې دیو حاله کړه غلا سبې سندري وای ډېر مخکې خبره بيزو سره نه پد وی چې ما وی چې سبې سندري وای نیو خبر شي یو خرمن په ملا راخیستې د مسیقي
قدر تو وای تاسو فکر کوي ولی تاسو او د مونږه مشهور نور و نرمندانو ته دومره پام نه کیږي دوی له فکر غورځول سوي الهات څه ده
خدای له ته د خواخنه مسیقي به خواخنه یو هنر خواخنه کني هنر خو یو فرهنګ ده په تو پېستوال کوم اشتراک کړه ده عراق پېستوال کې بلغاریا پېستوال کې مسکو پېستوال کې جرمني پېستوال کې بلغاریا پېستوال کې پولین پېستوال کې تاجکستان پېستوال کې دلی پېستوال کې په دې کې ما اشتراک کړه ده دا د لوی په خرات مړولې جرمني پېستوال کې مې سرو زر میډال واخیست دا سرو زر میډال دي
او دلته د استاد ګلزمان یو اکسي کې ده چې عکس ځواني ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټی ده او دی واسکټ په خوې ډیر زیات مډالونه دي د دې لپاره چې معلومات راکې دا چا څه وخت درکړي
تبه نه اوریدل کومون ارمان سند راغړي په مډال نه نه اخیستې تاسو نه اوریدل
تاسو میچ ویل ډیر زیات دي دا راته معلومات راکې
دا مډال په جرمني په استوال کې مو واخیست
ها
دا مډال په مسکو کې مو واخیست
دا د افغانستان بیرغ زده
چا دتک دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت دا د ښه خدمت مډال ده دادی صدقات می دال ده دادی زنان می دال ده
بله او یا او دانا پاتی سه ده
دادی اندستان که اندرگندی پر مغمه افستر قصد می باید کال ده
پا آخر که بری پیغام کسانو تاسی ری تاسی غگا و ری تاسی علاقه مندان دید سده
بس خوشحال دیوی زدوا و دکان ده ما تا دو آگه
ډاکټر گریندل وایي کیسه ځکه لیکم او لولم یې چې ما ته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه تلپاتې دراوروي.
زرپانا تل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شن دخته خوگی هوانی ولی با للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چه غیرات لی پشن دخته که داو رسته کلیو خطین کورونوی لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دو بانده دسپوگمی رنا خوارا با دو کور پا انگر که دو سیوری لدل که دل د کلی لمن څخه د آسونو شنهارې اورېدل کېده. د انګړ په منځ کې یو سیوری د اوخورونو په لور لاړ او آس یې له میږوي څخه را خلاص کړ. آس یې تر جلو ونیو او د دروازې خواته روان شو. د سپوږمۍ رڼا د سرای په غولې برابر شوه. یوه په تور ټیکري کې پټه ښځه او ځوان معلومېدل. ځوان د آس جلو نیولی و او دروازه یې خلاصه کړه. شاته یې مخ راواړو. ښځې ته یې وکتل. د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې. ځوان و مسل ویې ویل تا له ما سره وعده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوي. ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې. هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې. په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم. ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده. لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرې دی د هغوی کره لاړه شه. ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم. د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځي. ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي. ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې. که هلک و نوم نه این پرې کېږده که نجلۍ وه حفظه. ښځې د هوکې په دود سر وخوځاوه. زوان پا آس پور شو جلاویه ونیو ویه ویل پام چی پا شهادت می اوه که تویه نکره. حتی وکرا ما شوم دزانیتی ونه گانی لما شوم تو بایی پا ننگ او میران و روزه ده دین اواتن دمینی لسندرو سره پا ورنی که عشنا کرا لبی ننگی اواتن پلورنی تخیی اوس لازهین واروا. خزیسترگو تا تکرینی ولیو او سریه و خوراو. زوان دس بگمی پرناکی دورستی زل لپاره ورته وکتل. آسته یه متروکه وکړه او ویه ویل ده خدای پامان. خزی په ژړا وویل خدای دی مال او مرستندویه شه. لدې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه. په کوټه کې د ځوان توره پرته وه. هغه یې په غیږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو. د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و. بلور ته د خړو دریشیو لښکر لیدل کېده. له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لښکر مخ ته په سپین آس پور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ سره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې شروع کړې. په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک اوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویېدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیم شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي، خو ده یې لاس ونیو. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته، د اجل قاصد راته په څو قدمۍ کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې پودوس ته ورکړه، ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزې یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد، خوله یې په اوبو کېښوده. سپور هم له آس څخه کوز شو، په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چار ګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراري زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه ښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیو. ځوان چې دروازې ته راورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډیر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي، خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله او ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسو. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نورانی ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل میرزا د لودی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر او لیکوال بهلول لودی احوال بیان کړي.
ادب جام.
سلطان بهلول لودی. درنوریدونکو، د لودیانو د کورنۍ په اړه پویږو چې د کورنۍ تر غزنوي سلطنت د مخه په ملتان کې پښتو ژبه او پښتني ثقافت خپور کړی وو. کته هم هغه کورنۍ د سلطان محمود په لاس لمنځلاړه او د 401 هجری په شاوخوا کې وکمنی ختم شوه. خو د لودی قوم بقایا په هند کې و او له دوی څخه ډیر عربي مشاهیر راووتل او پر 355 هجری کال کې بیا لدی لودیانو پښتنو څخه ابو المظفر بهلول شاه د پښتنو د سلطنت اساس کې خود او هغه رڼایي خبره کړه چې 4 نیمه پیړۍ د مخه د لودیانو د واکمنۍ پړنګې دوسره تتشوي و. د هندستان په پاچاهانو کې یو معروف سړی حضر خان د ملک الشرق ملک سلیمان زوی دی چې په 1810 هجری کال د ډیلی پر تخت کېناست او د دل کورنۍ څخه څو تنو تر 1840 هجری پورې پاچاهي وکړه چې دوی خزرخانیا پاچاهان بلل کېدل. د خزر خان زوی معزالدین مبارک شاه پر 1840 کال کې پر تخت کېناست. څرنګه چې دا کورنۍ له پښتنو پاچاهانو سره مشهوره او هم د پښتو د ځمکې خلک وو نو د دوی په سلطنت کې پښتنو او په تیره بیا لودیانو ډیر اعتبار درلود او ملک سلطان شاه لودی د مبارک شاه په زمانه کې د سرهند امیر وو او د دغه پاچا لخوا په 1810 کال د اسلام خان په نامه هم مخاطب او سرلوړی شوی وو او له مشهورو خلکو څخه ګڼل کېده. د سلطان شاه یعنی اسلام خان رور ملک کالا یعنی کالو نومېده چې دی هم لکه خپل رور د عصر له مشهورو سپه سالارانو څخه وو. په مبارک شاهي عصر کې په اکثرو جګړو کې برخه لرله او یو مشهور سړی وو. د ده زوی ملک بهلول هم له خپل پلار او تر سره وروزل شو. څنګه چې سلطان شاه لودی ډیر پلوی امیر وو په هند کې د غټ ځواک خاوند هم وو نو د خپل وراره ملک بهلول خو وروزه او تر خپل مرګ وروسته یې په هند کې پرېښود. ملک بهلول زړور مدبر او پوه پښتون وو. د تره تر مرګ وروسته استقلال وموند او د هند پښتانه یې سره راټول کړل. دوی ته یې د لودیانو تیر شوکت ور په یاد کړ او وی غوښتل چې بیا د لودی سلطنت مشال روڼ کړي. لومړی د پښتنو په ملګری سره هند او بیا ټول پنجاب ونیول. وروسته یې ډیلی هم فتح کړ او د 1855 پر ربیع الاول محرم کې د هند پر پاچاهۍ کېناست او پښتانه سرداران لکه قطب الدین خان لودی، دریا خان لودی او نور یې د ځان ملګري کړل او د هند هرې خواته یې ښکاره فتوحات وکړل. دی د سلطان پر وخت ابوالمظفر بهلول بلل کېده. تر 1830 کالو سلطنت وروسته په ډیلی کې قصبه جلالی ته نږدې په 1790 هجری کې وفات شو او تر دې وروسته یې زوی سلطان سکندر پر ځای کېناست او دې کورنۍ تر 922 هجری پورې په هند کې پاچاهي وکړه. سلطان بهلول لودی لکه څنګه چې د توري او تدبیر خاوند وو دغسې ادبي ذوق هم درلود او کله کله به یې شعر هم وایه. د ده په دربار کې به په پښتو خبرې کېدي او مشاعرې به کېدي. دا لودی سلطان لکه خپل اسلاف یعنی د ملتان لودیان د پښتو ژبې شاعر هم وو او د ده یو شعر د پټې خزانې مؤلف ضبط کړی او د ده احوال هم داسې کښلی دی. وایي چې په مخزن افغاني کې نعمت الله حس لیکلي چې ملک بهلول د ملک کالا زوی وو او په هندوستان کې د سلطنت لوا حسکه کړه او په دغه ملک کې له لودی طایفې څخه وو. د ډیرې زمانې د لودی ټبر سلطنت وکړ په هند کې. ملک بهلول په سرهند او د اسلام خان تر وفات راهیسې استقلال وموند او تر جنگونو وروسته یې پر ډیلی خطبه او سکه ووهله. پانی پت، لاهور، هانسی او حصار او ټاګوري د ملتان تر څنډو پورې ونیول او د هندوانو د راجاګانو سره یې سخت جنگونه وکړل. 1830 کال یې پر هندوستان سلطنت وکړ او ډیر عادل او عالم پاچا و چې په 1790 هجری کې وفات شو. تر دې وروسته د پټې خزانې مولف د محمد رسول کالاتوال د بیاس په حواله لیکلي چې خلیل خان د سلطان بهلول د دربار شاعري و پښتو رباعي د سلطان په ستاینه کې وویله. کله چې سلطان دغه رباعي واورېده نو په ځواب کې یوه رباعي وویله. درنو اوریدونکو، دغه رباعي په دې خپرونه کې د سلطان د شعر د نمونې په توګه دروربو. ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه، ګوره اوریزی د دات لپاسه، خول می د عدل په درو روند، خول می د عدل په درو روند، جهان بزیب مومی سمال لاسه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنې د منظومې د څلورم سرود په لومړۍ برخه کې واوریدل چې د زرنګ د شاهي ارګ په ماڼۍ کې د ساکانو ملکي د څلوېښتو قومونو ټول مشران راټول کړي وو. هلته ملکي مشرانو ته یو راز وایي چې د پارتیانو مشر اردوان غواړي د زرنګ بند وران کړي او ښار یې په اوبو یوسي او د هیرمند اوبه د ځان په خوا واړوي. د ارګ په ماڼۍ کې همدا خبرې روانې وي چې د تشخلو سردار اوګزریاتس لاس پورته کړ او د خبر نوبتی ونیو. دا چې هغه څه وایي د څلورم سرود په دویمه برخه کې به د همدغې منظومې له لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
اوگزریات چه دیشخول و لوی سردار دی پا ادب شورا ولار تعظیم وکر ملکی ور تا پلاس اجازه ورکلا. اوگزریات هغه سردار د سردارانو وویل تخت د برقرار وی دی زرینه. اردوان لال پخوان زرگه دک بو دی خپل پلار پاچا فرهاد کساتی گوخت. هغه کال چه اشکانیان بابل تولارل انتیوخوس پاچا دی روم راغه جگری تا او فرهاد چه دی رومیانو دی جنگ نو لساکی کتوالو خواست مرستی وکر. دی کتوالو یو لخکر جنگ تروان شو پا دی منز که دی یونان لخکر را بیل شو. انتیوخوس یه پا میدان یواز پری خود. فرهاد دم غنیمت وشمی رسود من شو. انتیوخوس یکر تالا ترغی پا جنگی جنگ روسته وچ ساکان دگر تراغلل خو مغرور فرهاد پر دوی نظر و نکر. دی ساکان و مشر ورغه پاچات چموک جمن اکرا پورا مرست تراغلو زموک برخه دی جگری را اکرا واکمنه. خو فرهاد چه مست دی صوب پساغر و دی ساکان و لخکر سپک کر پا دربار کی. دی ساکی که سوال و ستر سالار چروان و یونانی لخکری وگوخت خپل خواتا. یونانیان چشول ملگری د ساکانو د بل جنگ توپان پرتکل اسمان تا لسوب من فرهاد لار گدر رکلن د رومیانو پا دعای اشکانیان کلن. فرهاد ومر د ساکانو پا جگره کی دی رزمکی اکری خپل زمک ساکانو لبابل سخه پارتیان برت پشاشول. اردوان چه اوز زایناسته ده فرهاد دی قسم کرده چه کسات با ده پلار اخلی. ملکه ده اوگزریات خبر اولی او نظری چرت دلری دی زیره لی یو ناچاپه سردار تا مخرا وارو ده پارتیانو دی رزمکه وچه شوی لکه وچه بیدیا تند ده اخیستی پویالو که او با اوس نبهیگی. ده فرهاد تروینو دوی تا اوبه گرانه او سنهی جگره را پیخه پر اوبه ده. ده فرهاد کسات بوی او یا بنوی ده پارتیانو پهیر من پسلخ کرده ده زرنگ او بست ترمنز ده اوبه بنده. پا ده بندی ده پیلانو لاس ور برده لها مونه خپلو کلیو تا جر باسی تو ویالی با ده هیرمن لبستر باسی. از ارشید چه ده کتوال و لوی سردار و پملا تیت شو ده ساکی زرین مخته پا ادب پر تطر که خوالا سونه. زیم زوی دستر چروان چه لوی صوب منو زما پلار مغرور فرهاد سر پا جنگ شو. پیجانده ده پارتیانو لخکر داسی لکه پیجنی چه خلق دلاس رغوه. زما پلار ده غ جنگ کی سکر داسی چه لخکر که ده فرهاد یو لوی سالار و ده ساکان و لوی اتل ستر پهلوان و نوم یکک و ده هومان ستر تبره به هر مطکی ده چو پیلان و زور و کک ده غر پسیر ولار او ده غر زوی و دی بللو کک و هزاد ده پارس لخ کرو. ده فرهاد پاچا ملگری او همدم و ده فرهاد او ده چروان سالار جگره که ده ساکان و مختران نغی خاغله ویل ده خپلو عزیزان و جنگ تنظم. خو فرهاد چه ده ساکان و تورو اخور کک ده خپل ملگری مرک کردیر خواشینه. زما پلار سالار چروان داسی کی سکله اردوان چه ده فرهاد پرزای پاچا شو نو لکک سره کرک و دخمنی شوه. کک را وود ده پارتیانو لدرباره
چیر تا لغری کم دخت تروان شو.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.